مستقیماً اثر می‌گذارند.
ازادي رادیو ته مو یو وار بیا هرکلی کوم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوي. دا نیم ساعته خبری مجله مو بیلا بیلو راپورونو ته ځانګړې کړې ده. کوربه مو زه اکرام الله اکرام یم. وابوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سوری په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون ښودلی. یو شمیر نور سیاسي او امنیتي مسایل هم لرو، خو په پا پایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
په کونړ کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي. په لغمان کې د یو لاسي بم په چاودنې کې لاس ماشومان ټپیان سوي. د ایران سپای پازران انقلاب وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د والي وایان عبدالغني موسمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه نن سهار پیل سوه.
لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو 15 کسان مړه دي او 22 کسان یې ټپیان دي. شاید په دې مرګ جوبله کې لوړوالی هم راشي. دوی کوم پرمختګ نه دی کړی، دوی حمله په شاتم برګول شوې ده.
د کونړ د روغتیا رئیس ویلی دی چې له دې جګړې تر اوسه درې مړي او 12 ټپیان ورول سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکو تر اوسه دقیقا نه دي ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې یو اونۍ مخکې پیل سوي څو تنه وسلوال وژل سوي. د غزنی امنیه قومندان مل پاسل محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې د طوفان صحرا په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې تصفیه سوي.
د دیا کوله سولي د ګرانډو کوله سولي تاسو کې شوې ده. هم دا اوس سماله زموږ په دیا کوله سولي کې جریان لري. دا غته لا په دوی ته لږونه ورته وخت دي، ولی خو بختانه چې زموږ د دوه قوو تلفات ډېر کم دي.
وسلوالو طالبان ادعا کړی چې په غزنی کې د افغان قواو پوځي عملیات په شاته تمبولې دي. په لغمان ولایت کې د یو لاسي بم چاودنې لاس ماشومان ټپیان کړل. د والي ویان سرحدي ځواک رسنوي ته ویلي چې پېښه نن ماپښین د مرکز اړوند د عمرزویو په سمڅو سیمه کې شوې ده.
د نارنجکی ونا چاود مرمۍ چې البته له پخوا څخه په سیمه کې پاتې و، د کوچنیانو په یوې ډلې باندې چاودلې چې له امله یې لس تنه کوچنیان زخمیان شوي دي. البته د څلور تنو کوچنیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
ویل سوي چې د ټپي سویو ماشومانو عمرونه د اتو او څوارلسو کلونو ترمنځ دي. د افغانستان ولسمشر وایي په پام کې د 34 دولتي ادارې به د کابل دارالامان سیمې ته ولېږدول سي. محمد اشرف غني دا خبره په ارګ کې د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې وکړه. ولسمشر وویل دا کار کول سي په کابل کې د ګڼه ګوڼې اندازه کم کړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني په دې غونډه کې ویلي د کابل اوسیدونکو د ترافیکي ستونزو د حل لپاره د ځینو عملي پروګرامونو غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ سوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي، د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اسرائیل، سعودي عربستان افراطي وسلوالو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد سوي وي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبره سوي چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراروی پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې اعتراض کوونکي د دوی هڅولي وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو موثق راپورونه ترلاسه کړي چې پرون د پلازمینې تهران په ګډون لږ تر لږه په 9 ښارونو کې د حکومت ضد اعتراضونو ادامه درلوده. د عراق د نفت وزیر وایي هیواد به ایران ته د شمال د تیلو له ساحو څخه د جنوري میاشتې تر پایه د تیلو صادرات پیل کړي. د عراق د نفت وزیر جبر العلیبی نن ویل چې په اول پړاو کې به د ایران د کرمانشاه د تیلو د تصفیه مرکز ته د ورځې شاوخوا 10,000 بیرله تیل صادر سي. دغه تیل به د تبادلې د هغې موافقې پر اساس انتقالیږي چې دواړو هیوادونو په ډسمبر میاشت کې اعلان کړه. عراق او ایران موافقه کړې چې د ورځې به څه باندې 16,000 بیرله تیل تبادله کوي. د عراق له کرکوک څخه به دغه اومه تیل ایران ته انتقالیږي، بیا به تر تصفیې وروسته د عراق جنوب ته لیږدول کیږي. د عراق له کرکوک څخه انتقالات وروسته له هغې وځنډېدل چې عراقي ځواکونو په اکتوبر میاشت کې له کورد قواو د تیلو ساحې بیرته ونیولې. او د سویډن پولیس وایي د پلازمینې سټاکهولم د میټرو له تمځای بهر د یوې نامعلومې چاودونکې وسیلې په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سوي دي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې ظاهرا یوه کس دا وسیله له مځکې پورته کړه چې ویې ګوري. د سټاکهولم پولیسو د سویډن خبري اژانس ټي ټي ته ویلي په ټپیانو کې یو تن 60 کلن سړی او بله 45 کلنه ښځه ده. ویل کیږي چې د ټپي سوي نارینه صحي وضعیت نازک دی. چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه چاودنې دې له کوم تروریستي برید سره تړاو ولري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: د افغانستان جمهور ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په وړاندې غبرګون خودلې ویلې دي چې نور باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره توی نشي.
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان بارها اعلام کرده ایم. نباید خون فرزندان وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شد.
د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی و د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي را تروسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي، خو د بلخ د نوی ټاکل شوی والی ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل
نه بنبست است نه هم چیز به نتیجه کار ادامه داره.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار:
د تذکرو موضوع د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې، او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
او په بهرنۍ مسایلو کې به واوري چې د ایران سپاهی پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. که وختو یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. نام د خبرونه لومړی مطلب: د افغانستان جمهور ریاست د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژلو په خبرګون کې وایي چې نور باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د ولسمشر د وندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې افغانستان د نیابتي جګړو مخالف دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ایران نړیوال قوانین نقض کړي او افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. حدیث پردیس ته موضوع تعقیب کړي هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
بله اکرام صاحب، سلامونه تاسو او د رادیو اوریدونکو ته. لاغې وروسته چې د سوریه په جګړه کې د شاوخوا 10,000 افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه ریپورټونه راووتل، دغه ریپورټونه د افغان حکومت له غبرګون سره مخامخ شول. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن رسنیو ته په استولی ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان او افغان حکومت په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه د باندې د هر نیابتي جګړې مخالف دی او د افغانانو وینه باید د پردیو لپاره توی نشي.
ما مخالفت خود با هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان
دی وی مون تل په افغانستان او افغانستان کې له هوا د باندې د نیابتي جګړې په اړه په واضح توګه خپل مخالفت اعلان کړی دی، او باید دغه وطن د بچو وینه د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د ایرانی رسنیو د ځینو ایرانی رسنیو د راپور پر اساس د افغانان شاوخوا 10,000 افغانان د سوریې په جګړه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د لشکری فاطمین یو مسؤول ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په دې کې 2,000 افغانان چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته سول شوي دوی وژل شوي، او شاوخوا 8,000 نور دوی ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې دغه موضوع نن د افغانستان په مشرانو جرګې کې هم د بحث تاو د موضوع او افغان سناتورانو په دې رابطه خپل اندېښنې لرلې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم وایي چې د موضوع جدي ده او افغان حکومت باید په دې رابطه باندې چوپ پاتې نشي او دغه موضوع اړوند مراجعو سره شریک کړي. بلی اکرام سي
ډیره زیاته مننه. کور ودان درنو دوستانو و موریدل چې افغان حکومت د سوریې په جنگ کې د وژل شوی افغانانو پاړه خبرګون خودلې او ویلې دي چې د افغانانو ویني باید د پردیو د ګټو لپاره توې نشي. همدا اوس سره دم دی موضوع پاړه د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم د ټلیفون پر لیکه باندې ملمد ل رحیم صاحب سره بم په دې موضوع باندې لاند وغږیګو. رحیم صاحب ته هرکلی او خراغلاس وایو کو زمونږ आवाज اوري. راپورونه خبره شوی چې لګ تر لګ لزره افغانان د سوریې په جنگ کې مړه او ټپیان شوی دي، مرګ ژوبله ورته رسیدلې ده. څه فکر کوي دا لوی شمیره نه ده؟
سلامونه نیکی هیله تاسو ټولو قدرمن اوردونکو ته وړاندې کوم. بل شک چې لوی شمیره ده او دا د افغانانو د بدمرغۍ یو نخښه ده چې هر څوک د دوی د انساني ځواک څخه د بشري سرچینو څخه د خپل ګټو لپاره استفاده کوي او متاسفانه چې دلته هم عین کس روانه ده. او ان کدا شمیره کم هم وای د خوښنې او د افغان خبره وا چې یو بل هیواد ګوندی هیواد د خپل نیابتي جګړې د مخ ته وړلو لپاره د افغاني بشري سرچینې څخه د غو د ژوندونو څخه استفاده کوي او خپل ستراتیژیکي موخې پالي.
رحیم صاحب تر دې پوښه هم داسې اندېښنې موجودې وي چې سوریه ته د سوری جنگ ته افغانان د ایران للار نه استول کیږي، خو افغان حکومت نه تاییدوله. اوس څه فکر کوي چې ولې دوی د موضوع تایید کړو بل اخر خبرګون خو دوی
ګوري د حکومت تاییدول بخپل سیاسي مجبوریتونه او محدودیتونه لري، لیکن دا د ډېرې مودې نه موږ تاسو ته ثابت ده. په خواله رسنیو کې هغه ویډیوګانې چې افغان جنگیالی په سوریه کې نیول شوی او اقرار یې کوو او یا هم په نیویارک ټایمز او په نورو نړیوالو چاپی رسنیو کې موږ تاسو ولیدل چې د فاطمیون ډلې په اړه باندې معلومات ډېر خواص خراغلی او پیرا اند دې باندې چوپتیا ز فکر کوم سم کار نه. او اوس هم کته هم ډیر تاوان افغانانو لیدلې ده، لیکن ډیر نا وخت باندې چې په دې اړه باندې په نړیوالو فورمونو باندې د افغانانو څخه د استفادې کوم هڅه شي شوې ده. د دې پر ضد باندې افغانان د بشر د حقوقو په ادارو کې نور فورمونو کې خپل غږ
پورته کړ. رحیم صاحب د ورستې پښتنې په توګه اوس چې راپورونه مخبره شوی دی افغان حکومت هم بل اخر تایید کړه، څه کول پکار دی افغان حکومت ته چې بل اخر د دې کیسې مخنیوي وشي او د سوری جګړې ته د افغانانو داستولو او د دې ټولو کیسې مخنیوي وشي؟
لومړی قدم کې خو زمبام په نظر په کاردار چې کور دننه خپل وطنوالو ته عامه پوهاوی ورکو تر څو دوی پوه شي چې دغه جګړه نه مذهبي ده او نه کوم ایدیالوژیکه جګړه ده، بلکې شخصي ستراتیژیکي موخه پالل کیږي او هغه هوادنی ګټو د پاره چې د ایران ګټي. دویم هغه کړی چې د افغانانو په منسجم کولو او د جګړو ته برابرولو چمتو کولو تخکیل دی، هغه کړی او ته باید د قانون په چوکاټ کې جزا ورکړل شي چې په دې لړ کې لوړپوړي چارواکي هم شته چې د دې څخه موږ ته د اجرایي ریاست مرستیال واوري چې د ایران کې په دې باندې خپل ویار سرګن کړ چې افغانان په دغه جګړه کې ښکیل دي. او په دریم قدم کې ځکه چې کومه چې د ایران سره ډیپلوماټیکو چینلونو لارې باید دي د پرکارو شي چې د افغانانو څخه هغه مجبور افغانانو څخه چې په ایران کې د مهاجرت ژوند کوي دا غوښتي څخه استفاده ونه کړي. تر څنګه کولای شي د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو په فورمونو باندې خپل غږ پورته کړو او د ایران دغه کرغېړنه چیرې چې د افغاني بشري سرچینې څخه د مذهب تر نامه لاندې استفاده کوي د دې په اړه باندې دقیقو ډیپلوماسي وکړو د چیرې نړیوالو په سرګند.
ډیر زیاته مننه رحیم صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو، مشتاق رحیم د نړیوالو چارو کارپو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د افغانستان په لویو خارونو کې په 0.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وی لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنز هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجنیر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي سیال زبی فطرت د یکشنبه پر ورځ د یادې حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د یکت سم د دغو وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبرې تمنه لري چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي آتا محمد نور به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي.
پیشنهاداتی
که از طرف جمعیت داده شده یک لیست بلند دی وی هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوی یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 پاړه شوی دي او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دانه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبسته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شو چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د ښاغلي نور د استفاده منظورېدو او پر ځای یې د نوي والی محمد داوود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والی ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډیر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم چې ان شاء الله آینده نزدیک
دای وای مونږ هله منو دوه خبرو اترو پدرت کې چې ارګې د عطا محمد نور سره لري او دوه غو ډاډ لمخې چې دوی مونږ ته راکړه ان شاء الله ستونزې ډیر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتواله لرو، یوازې د ته منتظر یو چې رامسته شوی کړکېج د خبرو لاره حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وای دوی تم لري چې پر روانونه کې پیل شوی خبرې مثبت نتیجه ورکړي او رامسته شوی اختلافات حل شي.
و هم اوریدل چې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغه جرګې غړي د یک شنبه پورې د جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنایي تذکرو په اهمیت او اړتیا بحثونه وکړل. بلخو د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال مرکزي اداروي ډېر ژر به له ولسمشرۍ ماڼۍ سره په همغږۍ د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه ځانګړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې اوس هم د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو جنجالونه روان دي، د افغانستان د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې دغه تذکرې ژر تر ژره د هیواد په رتباو وویشل شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکرو موضوع بشپړه حل شوې او د ویش ځنډولو ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې لمخې دغه تذکرې باید ډیر ژر خلکو ته ورکړل شي.
د تذکرو موضوع یو ځل بیا تکرار وایم، په دې کې بله خبر نه ځای. د مجلسانو د پریکړو په اساس د اساسي قانون د هدایت سره سم مشترک کمیسیون فیصله کړې او د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس نه د حکومت رهبرۍ نه مغوښتنه ده چې جدي او په عاجله توګه د تذکرې توزیع شروع کړي.
د مشرانو جرګې د غړو په خبره برېښنایي تذکرې کولی شي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت خیو. د شنبه په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یاد موضوع تاوده بحثونه وکړل. حسم وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو نظر ولرو، خو مسؤلینو یې له سویلو ډډه وکړه. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته وویل د برېښنې تذکیرو ویش به ډیر ژر پیل شي.
د خان محمد سین راپور ته غوږوي. بلخوا د کونړ ولایتي مسولین وایي د سوکې ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې په روانه جګړه کې د اسلامي دولت یا داعش او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا وسلواله جګړه نن سهار پیل شوې او د سیمه ییزو امنیتي چارواکو پر وینا لا هم دوام لري. د لومړی وار دی چې د ختیځ کونړ ولایت کې د داعش موجودیت حس کیږي. نورحالی روحلا انوري راکوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل د داعش وسلوالو څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې د یک شنبه ورځې سهار شپږ نیمې بجې هلته د پاسون کوونکو په پوسټو برید کړي چې په کې برید کوونکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي ده.
د لومړی معلوماتو له مخې نن په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعشیانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو او همدارنګه پاسون کوونکو پوسټو باندې برید شوی چې دوی برید په شام باندې تمبول شوی دی. لومړی معلومات ښیي چې د داعش وسلوالو پینځلس کسان مړه دي او دوه کسان یې ټپیان دي. شاید په دې مرګ ژوبله کې لوړوالی هم راشي. دوی کوم پرمختګ نه دی کړی، دوی حمله په شاتم بغول شوی ده.
مصمم وای په یاد جګړه کې درې افغان سرتیري وژل شوي او ډیر لستنه ټپیان دي. ټپیان هم روغتون ته رسول شوي دي.
د امنیتي ځواکونو هم درې کس شهیدان دي او تقریبا ډیر لس کس ټپیان دي.
مصمم زیاتوي سیمتا ملي اردو، ملي پولیس، د عامه نظم پولیس او د چټک برګون ځواکونه رسیدلي. د وسلوالو په مورچو د ملي دفاع وزارت هلیکپټر هم بمباری کړي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته. په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د اسدآباد روغتون ته د انتقال شو ټپیانو او جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ټال چې تر اوسه پورې موږ ته زخمیان راول شوي دي. د یو ملکی ماشومې لس کلنې ماشومې په شمول باندې دولس کسان دي او درې کسان جسدونه راوړل شوی دي د اسدآباد ولایتي روغتون ته. صحیح وضعیت د ټولو ښه دی، د ډاډ وړ دی، مشکل نشته. عملیاتونه تجربه شوي دي او تنها یو کس چې وو چې هغه یو اضافه طبي مرستو ته ضرورت درلود هغه موږ ننګرهار ته ریفر کړی. نو ټول په کونړ کې تداوي شوي دي.
له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو څو پوځي موټرې هم زیانمنې شوي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د کونړ د سوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او افغان ځواکونو په روانه جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. بلخوا د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د ژمي په روان موسم کې ویلي دي چې د ژمي په روان موسم کې په دغه ولایت کې د داعش لیکو ته د کسانو د جلب او جذب خبره کړې. بابر ارشید یک شنبه پورې ازادي راډیو ته هم ویل داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او له خلکو باج اخلي. خو د 209 شاهین قل اردو مسولین په دغه ولایت کې د داعش خوځښتونه مني، وایي چې بهرني جنگیالي د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. نورحال د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي په هیواد کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبره کوي، د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغه ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو اندېښمنه کړې ده. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس بابر اسچی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل داعش د دغه ولایت د قشتیپی او درزا پولیسوالیو کې ډېر خوځښتونه لري.
البته که ما از محل که معلومات بگیریم بولا در هر
لسیمه چخه زمونگ در معلومات و پاساس دوی په هر سیمه که خپل فرمانونه ورکوی او زوانان خپلو لیکو ترابولی دوی لخلکو هم باج اخلی.
سیمه چارواکی وی دو جوزجان ولایت په دو ولسوالیو که داعش ډلې د خوځښتونو لامل شاوخوا درې زره کورنۍ بېځایه شوي دي. دا وخت داعش ډله تر ډېره په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایت کې نفوذ او حضور لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څه موده مخکې د سیمه ایزو سرچینو په حواله لیکلي وو داعش په جوزجان کې جلب او جذب کوي او دغه ولایت د داعش د تولید په کارخانې بدل شوی دی. په ورته وخت کې د جوزجان امنیتي چارواکي وایي داعش ډلې شاوخوا شل ورځې مخکې 200 دیني عالمان او قومي مشران له ځانه سره بیولي او ورنه یې د دوی په ګټه د تبلیغاتو غوښتنه کړې ده. امنیتي مسؤلین وایي تر اوسه د دغو کسانو د برخلیک په اړه څه نشي ویلی. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قل اردو د رسنیو د برخې امیر محمد حنیف رضایی وایي په جوزجان کې د داعش لیکې تر ډېره په بهرنیو جنګیالیو ګرمې دي.
د جوزجان
په درزاب ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د هغې له ډلې د جوزجان امنیه قومندان تاییده کړې ده چې د داعش په لیکو کې بهرني جنګیالي دي. په ځانګړي ډول د ازبکستان، چچنې او فرانسې داعشیان حضور لري.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش جنګیالیو په ډله کې تر اوسه د بهرنیو وګړو هویت نه دی روښانه. د یاد وزارت وایي دولت وزیري په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو په اړه وایي
ما دقیق نمیدانم که از کذا و کدام کشور هست.
من دقیق نه پوهیږم چې دا بهرنی جنگیالی د کوم هیواد دی، خو هغه څه چې واضح دی هغه دا دی چې هر څوک چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنگیږي د افغانانو دښمنان دي او وسلوال ځواکونه به یې له منځه یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ وویل د افغانستان شمال ته د سوریې او عراق داعشیان راغلي دي. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده او نشي کولی لکه د عراق او سوریې په څیر دلته بستره وغوړوي. خدای له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره منظم او پراخ عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتنی درنو دوستانو، اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن ویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهری ځپلی. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو په اړه نن ځانګړې غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حال یې د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
د ایران سپاه پاسداران وایي په دې هیواد کې د حکومت ضد وروستۍ مظاهرې او لاریونونه ځپلي دي. د سپاه پاسداران په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه، د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بلل شوې وه. د پارلمان غړو د ورسیو تحولاتو په اړه د کورنیو چرولو وزیر عبدالرحمن رحمانی فضلی، د استخباراتو وزیر محمد علوی او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمیر وکیلانو د ورسیو مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وی مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفادې خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راوتل او غونډې او لاریونونه یې تنظیم کړل. سره له دې چې د ایران حکومت د رسنیو لخوا د مخالفانو د مظاهرو پر خپرېدو بندیز لګولی دی، خو د ازادي اروپا د ازادي راډیو د فردا سنگوای کره راپورونه ورته رسیدلی دي چې تهران په ګډون په نهو ښارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یو ونې مخکې پیل شوې تر اوسه د 200 کسانو د وشل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. وروستۍ مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، ورو ورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاسون بدل شوې چې حکومت له لوی آزمون سره مخ کړ.
و موریدل چې د ایران سپاس پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت دولتي شورا غړو د پاکستان په وړاندې د امریکا د وروستي دریز ملاتړ وکړ. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان په وړاندې د امریکا وروستي اقدام د ستایلو دی او باید دغه اقدام کلونه مخکې اخیستل شوی وای. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار اوسیدونکي تورنیک محمد ویل د امریکا د غې تګلارې هرکلی کوي چې پر پاکستان یې خپلې مرستې بندې کړې. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریز ملاتړ کوي، ځکه چې پاکستان تل د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې او وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي. پالیسی چې کومه اختیار ده د پاکستان پر برابر دا زموږ په خیر ده، موږ دا شرع څخه خلاص راځي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال هم پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول یو شی اقدام وبلی او ویل چې ټول نړۍ اوس په دې پوسوي چې پاکستان د توریزم مرکز دی او طالبان القاعده په پاکستان کې دی، روسیا او افغانستان ته راستوي.
ټول دنیا اوس په دې پوسوي چې ټولنه او
القاعده په پاکستان کې دي او پاکستان د روسیې او افغانستان کې راځي د دا د نن ورځې ټوله بودیجه په پاکستان باندې بنده کړه امریکا یې نه وکړي د دا پر باندې د دوم سیاست دا انشاءالله موږ په دې ډېر خوشحاله یو ډېر په راضي یو امریکا چې دغه وسط دې سر پخراتو او هغه درې سره نکرجي خبره چې دي نن تایید کړه د هغه هم دې سر پخراتو ودانۍ وایي په دغه باندې عمل وکړي او په عملي کار وکړي نه په
د غونډې ګډونوالو همدارنګه پر حکومت له دې عمل نیوکه وکړه چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق پلیری